السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې چې د خبرونې معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. نن د اکتوبر 13 د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد کمپاین نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن په دې مناسبت پر ایکس شبکې په یوه بیان کې ویلي چې پولیو علاج نه لري، خو مخنیوی د واکسین په وسیله کیدای شي. WHO نږدې 2 میاشتې مخکې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی و. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې دي. دا ناروغي له افغانستان او پاکستان پرته په نورو نړۍ کې تقریبا له منځه تللې ده. دا په سوال کې ده چې امپارون د افغانستان په 4 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین یو فرعي کمپاین پیل شو. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکی وایي د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان پر وړاندې بریا به د افغان لوبډلې روحیه لوړې کړي او د راتلونکو لوبغاړو لپاره به د الهام سرچینه شي. جاناتان ټروټ پرون له لوبې وروسته خبرلانو ته وویل دا بریا هڅونکی اغېز لري. هغه وویل چې دی غواړي افغان لوبغاړي راتلونکو لوبغاړو ته د دې بریا اهمیت ورسوي او دا په یاد وساتي چې د پاکستان پر وړاندې په چینای کې د 283 منډو هدف ترلاسه کړ. ملي لوبډلې پرون د پاکستان ځواکمنې لوبډلې ته په 8 وکټو په داسې حال کې چې لای 8 توپونه پاتې و تاریخي ماتې ورکړه او په خپله مخکینۍ لوبه کې انګلند چې د تیر نړیوال جام اتلو په لوی توپیر مات کړ. د پاکستان مقصد صدر اعظم انوار الحق کاکړ یو ځل بیا ټینګار کړی چې ټول قانون کډوال باید هغه هیواد پرېږدي. کاکړ پرون په یو خبري غونډه کې ویلي دغه کډوال کول چې پاکستان د ویزې له اخیستو وروسته بیرته هغه هیواد ته انستانه شي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې ډیره له 1.1 میلیون زیاتو افغان کډوالو ته د همدې اکتوبر میاشتې تر اخره وخت ورکړی چې له پاکستان ووځي کنه په زور به یې وباسي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی هم ویلي که افغان کډوالو ونه وځي ملکیتونه به یې ضبط او دوی به توقیف او اخراج شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. د طالبانو حکومت هم د پاکستان دغه پریکړه ناعادلانه بللې او ویلي دي له دې سره پر دې پریکړې دې له سره غور وشي. اسرائیل وایي تېره شپه په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلي او زیاتوي په دې کلابنده تړانګه کې د هوایي حملو د پای ته رسولو پلان نه لري. واشنګټن له اسرائیل غوښتي دي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو غزې تړانګې ته ننوځي. غزه له 2 اونیو راهیسې د اسرائیل د پرلپسې بمباریو له کبله په یوه بشپړ بحران کې ایساره ده او په نږدې راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې نه لیدل کېږي. دا په تېرو 2 لسیزو کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د تاریخ تر ټولو خونړی پړاو دی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې په تېرو 2 اونیو کې د اسرائیل په هوایي حملو کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 15 زرو اوښتی دی. اسرائیل دا حملې د اکتوبر په 10 وروسته له هغې پیل کړې چې حماس ډلې پر اسرائیل حمله وکړه او له 1400 زیات اسرائیلیان ووژل. د یو بل خبر له مخې حماس وسلوالې ډلې 2 برمته شوې اسرائیلي مېرمنې بیرته ازادې کړې. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دغو مېرمنو خوشي کېدو ته زمینه برابره کړې ده. سره صلیب هم ویلي چې خوشې شوې مېرمنې چې یوه 15 کلنه او بله 9 کلنه د غزې بهر انتقال کړې دي. د راپورونو له مخې د دغو مېرمنو خاوندان لا هم له حماس سره برمته دي. حماس ویلي دغه مېرمنې د بشري خواخوږۍ له کبله پریښې دي. حماس یوه امریکایي مېرمن او د هغې لور تېر اونۍ آزاد کړل. د حماس وسلوالو د اسرائیل خاورې ته له ننوتو وروسته ویل کېږي لږ تر لږه 220 اسرائیلیان برمته کړي او له ځان سره یې غزې ته بیولي دي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به اسرائیل له حماس ډلې سره په جګړه کې یوازې پرېږدي. نږدې خو ایمانویل مکرون نن اسرائیل ته له رسیدو سره سم د سیمې کچې ته د کړکېچ د پراخېدو په اړه هم خبرداری ورکړ. مکرون د اسرائیل له ولسمشر اسحاق هرزوګ سره د لیدنې په مهال وویل فرانسه له اسرائیل سره اوږه په اوږه ولاړه ده. د هغه په وینا چې لومړی هدف باید په غزه کې د نیول شو برمته و خوشی که دلوی. لمکرون مخی دلوی دیز نور مشرانو هم اسرائیل تا دی سفر پا محال ده هماس دلی دی برید پا زواب که لده هواد سر خواخوگی سرگنده کرده. آزادی رادیو هوری وړاندې پراپورونه کې به واورې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو په ایستلو ټینګار کړی او ویلي چې ټول غیر قانوني کډوال باید د رواني میاشتې تر پایه له دې هېواده ووځي چې البته یوازې 2 ورځې ورته پاتې دي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں
موږ هڅه کوو هغه غیر قانوني افغان کډوال بیرته ولېږو چې له 15 دیرش یا هم 30 کلونو راځي دلته میشتي.
دا چې دا کار څومره عملی دی پر دې به یو تحلیل ولرو، او هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث مو پر همدې موضوع څرخي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر پر پاکستان له بریا وروسته هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د نورو لوبو د ګټلو لپاره به له خپله وسه هڅه وکړي.
والله دیو کی چې خوان مو تن اخیستی، او موږ به ان شاء الله پورا کوشش او زحمت باسو تر څو دا آینده میچونو کې هم تاسو ته دغه خوشحالي درکو.
په افغانستان کې دننه یو شمېر ځوانان بیا وایي دغه بریا هغه څه چې په خوال منزل کې دی سمنه دل منزل شوي. دا به هم واوري چې په کندوز کې په دې وروستیو کې د خولیو پټکیو او د څادرونو مینوال زیات شوي دي.
کوم وخت کې څادر خلکو په سر کاوس په کوله وخت په کولم سر کوله اوس خولې په سر کو. کوم وخت سره هر شی چې کوم وخت کې رواج اخون کوي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ریډیو راځي د خبرونې لمړی موضوع ته. د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو په ایستلو ټینګار کړی دی. انوار الحق کاکړ پرون رسنیو سره په خبرو کې دا خبره هم کړې چې په دې پریکړه کې هغوی شامل نه دي چې غواړي بهرنیو هیوادونو ته د پاکستان له لارې ولاړ شي او د دوی په ادارو کې رجستر شوي دي. خو له دې ټولو سره سره په پاکستان کې افغان کډوال وایي پولیس هر افغان کډوال که هغه اسناد لري یا نه لري نیسي. نور جزئیات د امید زهیر مل پرپورټ کې.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ بیا ویلي چې غیر قانوني افغان کډوال باید د دوی له هیواد ووسی. هغه چې پرون یې رسنیو سره خبرې کولې وویل غیر قانوني افغان کډوالو سره دښمنی نه لري، خو دوی باید خپل هیواد ته ستانه شي او د پاسپورت او ویزا اخیستو وروسته بیرته پاکستان ته ولاړ شي. کاکړ د دې وضاحت هم ورکړ چې په پاکستان کې د 1.5 میلیون څخه زیاتو افغان کډوالو د وستو په پریکړه کې هغه کسان شامل نه دي کوم چې غواړي بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي او د دوی له ادارو سره ثبت دي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں
موږ هڅه کوو هغه غیر قانوني کا افغان کډوال بیرته ولېګو چې له 15 یا هم 30 کلونو راځي دلته میشتي او هغه یې زموږ دښمنان نه دي. موږ دا وایو چې دوی بیرته لاړ شي له خپل هیواد د پاسپورت او ویزه واخلي او بیا د دلته راشي.
پاکستانی حکومت د اکتوبر تر پای یو 1.5 میلیون هغه افغانانو ته چې د دوی له قبله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هیواد ووځي. پاکستان دا هم ویلي که غیر قانوني افغان کډوال په خپل خوخه له دې هیوادونه وسی دوی به پر وړاندې د وستو عملیات پیل کړي. خو یو شمېر افغانان بیا چې په پاکستان کې دي او هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري وایي پاکستانی پولیس له توپیر پرته له افغان کډوالو سره غیر مناسب چلند کوي او په بیلابیلو بهانو یې ځوروي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال پرویز ناصری
دا چې پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې افغانان دي ووزي د پاکستان غیر قانوني یا قانوني، نو که غیر قانوني ووزي دي قانوني هم تنګي او زموږ خپل ته کاروبارونه دي، دا زموږ لپاره ډېر سخت ده.
په همدې حال کې لتیرو 15 رئیس د سپین بولدک چمن په دروازې سلګونو کسانو پر لټ کړي او د پاکستاني حکومت هغه پریکړه یې ننګولې چې د نوومبر لومړۍ وروسته په دې لارو یې واځي پاسپورت او ویزه لرونکو کسانو ته د تلو راتلو اجازه ورکړي. پر لټ کوونکو د دې پریکړې په ګډون له پاکستان په زور د افغان کډوالو د وستو سره هم مخالفت ښودلې. له پر لټ کوونکو یو تن خبریال او فعال عبدالرزاق برق نن ازادي رادیو ته وویل
بابي دوستي دروازه د دې سره نږدې دوی پر لټ کړي دي. دا خلک وایي چې زه ډورین لاین نه منم، زه ډورین کرښه نه منم، ته پر ما باندې پاسپورت منی.
ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو ادارو او تر خوا د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان د افغان کډوالو د جبري اخراج د درېدو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې لا یې دې غوښتنې کومه پایله نه ده ورکړې.
په همدې موضوع کې تم کیږو. زموږ د مشال رادیو ایډیټور داود خټک دلته په سټډیو کې سره دی. خټک صاحب، خبرونه ته راغلاست. د پاکستان سرپرست صدر اعظم پر لپسې پر خپلې پریکړې ولاړ دی او وایي چې ټول غیر قانوني افغان کډوال باید له دې هېواد ووځي او هغه هم د روان میلادي میاشتې تر پایه سي یوازې ورته 4 ورځې پاتې دي. آیا پاکستان جدي دا پریکړه کړې ده او دغه
ډېره مننه نوري صاحب. ستاسو د اوریدونکو لپاره باید اول زه دا وایم چې د پاکستان چې کوم موجوده حکومت دی دا داسې یو اختیار نه لري چې هغه دغه قسمه جدي پریکړې وکړي. اوله خبره خدا ده دی د یو کم مدت لپاره راغلی دی او د دې اختیار داده او په ټول پاکستان کې که څومره کار پوهان دي یا څومره چې پخوانی سیاستوالان دي حکومت کې خلک پاتې شوی د اغي یو نظر هم داده چې دا حکومت هیڅ یو اختیار نه لري د لوی فیصلو کولو. بیا دا ډیره مهمه او لوی فیصله ده چې د دې نه یوازې د پاکستان د نننه د اثرات کې دي شي بلکې د پاکستان د بهر هم د اثرات کې دي شي. اوله خبره خدا ده. دویمه خبره دا ده چې چې ورته پریکړې کوم ګورو دا د 2000 یا عمره په هیڅ پاکستان وخت په وخت باندې داسې پریکړې کوي. اول وار باندې په 2000 یا اتم کې داسې یو پریکړه شوې وه چې په هغې کې د زلوزو کیمپونه او د داخلو کیمپونه یا د اکوړي کیمپونه څومره چې وو په هغې کې ډېرو خلکو ته دا وویل شو، خو هغه په مکمله توګه باندې هغه عملي نه شوه. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې چې دا 100 ورځې پاتې دي، نن 24 اکتوبر دی او په اسانه حساب 6 یا 8 ورځې پاتې شوي دي، او د افغان کډوالو شمیر که تاسو وګورئ هغه په میلیونونو کې دی، نو آیا په 6 ورځو کې د پاکستان دپاره دا څنګه ممکن دا چې دی به په میلیونونو افغانان راغونډي، یا که میلیونونو نشو داسې به اوی چې زرګونه شو، نو به زرګونو افغانان به راغونډي او اغي به بیا د چمن او د تورخم باندې پورې باسي په زور؟ دا ماته ډیره ناممکنه ښکاري، او فکر کوم چې دی به که د دې نه په شا کیږي نه د دې فیصلې نه، نو د دې دا وخت چې دی دا به
وغځي. د امریکا په ګډون د کډوالۍ نړیوال سازمان او ځینو نورو حتی په افغانستان کې واکمنو طالبانو له پاکستانه غوښتي چې باید دغه پریکړه بیرته واخلي. تر اوسه پورې د دوی دغو غوښتنو ته د پاکستان حکومت غوږ نه دی نیولی. په پاکستان کې دننه هغه ګوندونه، ملت پال او نور، چې ځان خواخوږي بولي د افغانانو ډېر تر ډېره حده پورې، د هغوی عکس العمل څه دی؟ هغوی کوم فشار نه دی راوستی په موقت حکومت باندې؟
دا ښه شو تاسو هم دا پوښتنه وکړه. او داسې چې نه یوازې دا چې ملت پاله ګوندونه لکه عوامي نېشنل ګوند شو یا پښتونخوا ملي عوامي ګوند شو، بلکې سمو د مخکې یو اونۍ مخکې مولانا فضل الرحمن ګوند دا خبره کړې وه، په خپله باندې هغه دا خبره وکړه چې دا تاسو چې کومه طریقه دی سره اختیار کړې ده، دا سمه طریقه نه ده، دا غیر انساني طریقه ده. په دې طریقه باندې یو څوک بې دخله کول دا د مولانا فضل الرحمن دپاره دا قبول نه دی. همدغسې عوامي نېشنل ګوند په دې باندې د هغې مشر وخت په وخت آواز اوچت کړی دی، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په دې باندې آواز اوچت کړی، حتی چې کوم د پنجاب یو شمېر سیاستوالان دي، هغوی هم سیاستوالانو خبره کوم، کوم چې د انتخاب د لارې راځي، د اوسنی حکومت خبره نه کوم، سیاستوالان دي، هغوی هم په دې باندې اندېښنې لري. بیا دې سره د بشر د حقوقو کارکونکي دي، که هغه په پنجاب کې دي، که هغه په سند کې دي، پښتونخوا کې دي یا بلوچستان کې دي، هغوی په دې باندې اندېښنې ظاهرې کړې دي. کوم چې قانون پوهان دي، هغوی په پېښور های کورټ کې، یعنی د پېښور چې کومه محکمه ده، په هغې کې 100 ورځې مخکې اوس یو دوسیه راغلی ده، او په هغې کې ویل شوي دي چې باید دا خلک په دې طریقه باندې ونویستل شي، یا کوم چې دلته هغه هنرمندان راغلي دي، هغوی ته دلته وخت ورکړل شي، هغه له دې ځینه ونویستل شي. نو حکومت یو طرف ته، خو بیا د پاکستان خلک چې دي، هغوی بیا یو بل طرف ته یو بل لار نیولی.
یو ورسته پوښتنه او لاندې ځواب راکړي. کاکړ وای موږ او تاسو هم پوهیږو چې په پاکستان کې تقریبا د افغان کډوالو 4 لسیزې کډوالۍ موده تیریږي. په دې 4 کلونو کې ډېر کسان شاید تللي وي، راغلي وي په کراتو کراتو، یا ځینې ډېرې ممکن همالته میشت وي، په دا 4 کاله هلته ژوند کړی وي. څه موده مخکې دوی ته د تابعیت، د پاکستاني تابعیت موضوع مطرح شو، د دایمي اقامت او تابعیت، لکه اروپایي هیوادونو کې 5 کاله یو څوک اوسي ګورته تابعیت ورکول کېږي. دغه پروسه څه شوله؟ او دغه افغانان چې که چیرې هلته 4 کاله یو څوک اوسېدلی وي، دوی ولې د تابعیت یا د اقامت غوښتنه نه ده کړې؟
افغانان حتماً هغې غوښتنه کړې ده، او هغې غواړي چې دي ته ګوره. مونږ چې کله مشال ریډیو د فورم نه خلکو سره خبرې کوو، نو په کراچۍ، په پېښور، په نوخار، په پنجاب کې مونږ داسې افغانانو سره خبرې کړې دي چې هغې په خپل ټول ژوند کې خپل ملک نه دی لیدلی، بلکې هغې خو څه دلته پیدا شوي چې د هغې بچي هم هلته پیدا شوي دي. هغې وایي چې مونږ هغلته تللي نه یو، زمونږ پلرونه یا نیکونه هغلته پاتې شوي دي، یا ځمکې لرو یا کور لرو، خو مونږ پخپله نه یو تللي. هغه مونږ دپاره یو نوی ملک دی، خو د پاکستان چونکې قانون داسې دی چې هغه د دې اجازت نه ورکوي. اوس یو داسې عدالت یو دوسیه راغلې وه چې په هغې کې یو زنانه چې وه، یو ښځه وه، هغې د یو افغان سره واده کړی، او بیا عدالت هغې کې حکم ورکړ چې دغه افغان ته دې د پاکستان شریعت ورکړل شي. نو په هغې باندې یو حکم راغلی، خو د ټولو دپاره داسې څه حکم نشته دی، یعنې قانون داسې نشته دی.
ډېره مننه کور ودان زموږ د مشال راډیو ایډیټور داود خټکو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د وروستۍ پریکړې په باب نور معلومات را سره شریکول، دا چې دا پریکړه څومره عملي ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوس به کرکټ ته مخه کو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام سیالیو کې پرون په لومړي ځل د پاکستان کرکټ لوبډلې ته ماته ورکړه. له انتیرش په لدی تاریخي بری ورسته یو شمیر افغانان په بیلابلو ولایتونو کې واټونو تر وتلو پاترنو او ورلوبه د خوخي ولمنزله. یو شمیر ځوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل افغان لوبډله کول شي په نړیوالو ډګرونو کې دا ډول نورې بریاوې هم ترلاسه کړي. بل پلو د کرکټ مبصرین وایي د پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې د بریا لامل د ښې توپ اچونې تر څنګ ښه توپ وهنه هم وه. نور جزئیات په دې راپور کې.
And there it is, the victory, momentous, historic. The first time Afghanistan have won two matches in a World Cup. Absolutely fantastic.
د بریا هغه شیبه چې خای د کرکټ لوبغاړو او افغان مینوالو ورته کلونه انتظار کړی. This is your digital daily. په داسې حال کې چې افغانستان د بری لپاره یوازې یوې منډې ته اړتیا لرله، افغان لوبډل مشر حشمت الله شاهدي د لوبې د نهه څلوېښتم اور په وروستي توپ څلوریزه ووهله او په دې سره یې د پاکستان په وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره تاریخي بری خپل کړ. دا د کرکټ په روان نړیوال پنځوس اوریزه جام کې د افغانستان پنځمه لوبه وه. افغان لوبډلې له دې وړاندې درې لوبې بایللې او یوه یې ګټلې. د پاکستان په وړاندې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر حشمت الله شاهدي په یو ویډیو پیغام کې چې کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه خپور کړې وویل،
د نننې سترې بریا مبارکي تاسو ټول ته وایم او الله دې وکړي چې خوند مو تنه اخیستي او موږ به ان شاء الله پوره کوشش او زحمت باسو ترڅو دا آینده میچونو کې هم تاسو ته دغه خوشحالي درکړو.
د پاکستان پر وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې تاریخي بری تیره شپه افغانانو د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې په اتڼونو او خوښۍ ولمانځل. د کونړ ولایت اوسیدونکي شیرولی وایي تیره شپه د غلطه ډیر ځوانان بیلابیلو واټونو ته راوتلي وو او د کرکټ بری ونمانځه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبغاړو بریا په کونړ کې ډیره وستایل شوله او خلک تر شپې واټونو ته راوتي دي او یو شور او په جوش سره اوازونه کوي، ډیر خوشاله دي.
دغه راز ننګرهار کې هم ګڼ شمیر ځوانان د ښار بیلابیلو برخو ته راوتلي وو او د کرکټ د بری لپاره شپه رونا کړه. لډلې شفق مومن ازادي راډیو سره د خپل خوشحالي احساسات داسې شریک کړل،
په دې سره د ټولو افغانانو پر زړونو او پر چیرو باندې د خوشحالي هغه احساسات ښکاري. نن به موږ ډیر شاهدي یو دی چې د ډېرې خوښۍ او خوشحالۍ نه زموږ په سترګو کې اوښکې راخوټ کیږي او یا پر مخونو مو بهیږي. موږ نن ډیر خوشحاله یو او داسې خوشحاله یو چې الفاظ نه لرو چې څنګه د دغې خوشحالۍ اظهار وکړو.
په پلازمینه کابل کې د کرکټ بورډ مخ ته تیره شپه یو شمېر ځوانان او ماشومان راټول شوي او د پاکستان پر وړاندې د کرکټ د تاریخي بری په خوشحالۍ کې ژوندی دی افغانستان شعارونه ورکوي.
د افغانستان ټولو ټولو ته مبارکي وایو. ګډم ژوندۍ وي افغانستان.
زنده‌باد افغانستان.
د کرکټ په 2023 نړیوال جام کې د افغانستان دویم تاریخي بری و چې په دې سره یې په ملي او نړیواله کچه د کرکټ پوهان حیران کړي او د افغانستان په کرکټ ملي لوبډلې تبصری کوي. د کرکټ په چارو کتون کې او مبصر شفیق سانګزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د وروستیو دوو بریو یو لامل خطو بچونه ده.
افغانستان لوبډلې ته که وګورو له ډېر یو قوي اعظم یو ډېر یو منظم پلان سره راکوزه سوی وه. څلور سپینرانو سره میدان ته کوزه سوه. کوم بهترین توپوهنه سه رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران وکړله. زما په اند د ابراهیم زدران د ګربز او د رحمت شاه د زندگی له بهترینو بیٹنگ څخه دا یو بیٹنگ وو او له دې بریا سره د افغانستان ملي لوبډلې د نیمه پایلو به تک چانسز هم لا ډېر روښانه سول.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د تیر شپې لوبه کې پاکستان د لوبي پچ او غټل او د توپوهني پریکړه وکړه چې په 50 اورونو کې د و لوبغاړو په سوځیدو افغان لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې وکول شول چې یاد هدف د سیالۍ په 9 اور کې پاته وکټو پوره کړي. افغان توپوهونکو ابراهیم زدران، واتیا رحمت شاه، واویا رحمان الله ګربز 15 او حشمت الله شهیدی 8 ناسوځیدلې منډې وکړي. دغه راز په دې لوبه کې افغان توپچونکي هم ښه وځلېدل چې پکې ورو توپچونکي نور احمد لکنوال 3، نوین الحق 2، محمد نبی 1، اواز مت الله مرزي هم 1 لوبغاړی وسوځو. افغانستان تر دې دمه د کرکټ په نړیوال جام کې 15 لوبې کړې چې د بنگلاديش، هند او نیوزیلند په وړاندې خپلې لوبې وبایللې، خو انګلستان او پاکستان یې وګټلې. د افغانستان شپږمه لوبه له سریلانکا سره ده چې د اکتوبر په 13 به په پونه کې له یو بل سره مخامخ شي.
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
او سمي ونړيواله موضوع، اسرائيل وايي د غزي په ترنګ کې پوځي عملیات به تر هغه وخت دوام وکړي چې حماس ډل منځ تللې نه وي. غزل دونه رئیس د اسرائيل لپاره لپسې بمباري او لکه بل په یو بشري بحران کې اشاره ده.
اسرائیل وای بیګای په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلي او زیاتوي چې پر دې کلابند ترنګ د هوایي حملو د پای تر رسولو پلان نه لري. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخه د اسرائیل پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې تیر شپه د دریو کندکونو د مرستيال قومندانانو په ګډون د حماس ډلې لڅلور سو ډیر اهداف پنهخه کړی دي. په بیان کې راغلي چې په دې اهدافو کې یو ټونل چې د حماس ډلې جنگیالي بل هغه لارې اسرائیل ته ننوتل او په څو جمعتونو کې د حماس ډلې د قومندې مرکزونه هم شامل دي. لدې مخکې د اسرائیل د پاوز لوی درستیز ډګر جنرال هرزي هالیوی وویل چې اسرائیل سمدستي د دې حملو د بندولو پلان نه لري. هغه زیاته کړه چې اسرائیل غواړي حماس ډله په بشپړ ډول د لمنځه وړلو تر مرحله ورسوي. غزه له دوه اونیو راهیسې د اسرائیلو د پرله پسې بمباریو له کبله په یو بشري بحران کې ایساره ده او په نږدې راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې هم نه لیدل کیږي. په دې بمباریو کې د غزې د ترانګې پراخې سیمې اوارې شوي چې له کبله یې د سیمې له 1 میلیون ډیر وګړي له خپلو مینو وتلي او په نورو ځایونو کې د سرپناه په لټه کې دي. متحدو ایالاتونو له اسرائیل غوښتي دي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو د غزې ترانګې ته ننوځي. دا په تیرو څو لسیزو کې د فلسطینیانو او اسرائیلو د کړکیچ د تاریخ تر ټولو خونړی پړاو دی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي دي چې په تیرو دوه اونیو کې د اسرائیلو په هوایي حملو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر له 500 اوښتی دی. دا بمباری د اکتوبر په 1 وروسته له هغه پیل شوی چې حماس ډلې پر اسرائیلو حمله وکړه او له 1400 زیات اسرائیلیانې ووژل، له 200 زیات نور یې برمته کړل او له ځان سره یې غزې ته بوتلل. د ډلې پرون دوه اسرائیلي میرمنې خوشې کړې چې له دې سره د خوشې شویو برمته و شمیر 400 ته ورسید. د سره صلیب نړیوالې کمیټې چې د دوی د خوشې کېدو زمینه یې برابره کړې ده ویلي دي چې خوشې شوې میرمنې یوه 50 کلنه او بله 90 کلنه ده. حماس ویلي چې دا میرمنې د بشري خواخوږۍ له کبله پریښې دي. حماس یوه امریکایي میرمن او د هغې لور تیره اونۍ خوشې کړې. په عین حال کې اسرائیلي ټانکونه او سرتیری په ګډ سرحد کې راټول شوي او غواړي د ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې د غزې ترنګې ته ننوځي. د پلان د هغو برمته او د خوندیتوب په اړه اندېښنې پرولې دي چې په غزه کې ساتل کیږي.
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسدالله لودین ته بغوښ شو.
د امریکا د سار یو اداره وایي طالبان د درغلو موسسو په وسیله له نړیوالو مرستو ګټه اخلي. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې سرلیک دی. مقاله کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټون کې د ادارې یا سیګار په حواله راغلي چې طالبانو وقت تل رسیدو وروسته پر کورنیو او نړیوالو موسسو کنټرول ډیر کړی دی. مقاله کې وړاندې راغلی چې طالبانو د موسسو خزینه کارکونکو کې له دندو ګوښه کړي او په تعلیمي سکتور کې د بهرنیو بنسټونو لاسونه لند کړي دي. وړاندې د سیګار په حواله لیکل شوی چې طالبان له هغو تعلیمي پروګرامونو ګټه اخلي چې امریکا یې ملاتړ کوي. دغه ګټه اخیستنه د مالیه د راټولولو په وسیله او دغه راز د سیګار په وینا د درغلو موسسو د رامنځته کولو لارې ترسره کیږي. د یوې موسسې کارکوونکي چې مقاله کې نوم نه دی یاد شوی سیګار ته ویلي، د طالبانو چارواکي موسسې هڅوي چې د طالبانو ملاتړ استخدام کړي یا د طالبانو اړوندو کمپنیو نه توکي وپیري. د طالبانو ویان په دې اړه د واشنگټن پوسټ پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو تر دې وړاندې د دوی د حکومت د اقتصاد وزارت چې پر موسسو څارنه لري دا ډول راپورونه رد کړي دي. د سیګار د هغه راپور له مخې چې همدې میاشته کې خپور شو، راغلی چې امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې له تعلیمي پروګرامونو سره د 150 میلیونه ډالرو مرسته کړې ده. ریلیف ویب خپرونې چې د ملګرو ملتونو اړوند لیکنې خپروي، لیکلي چې اروپایي ټولنه د ښوونځیو نږدې 2 میلیونه افغان زده کوونکو سره د تغذیه په برخه کې مرسته کوي. خبرونې لیکلي اروپایي ټولنه د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ته د 9.9 میلیونه یورو نقدي مرسته برابروي. وړاندې راغلي چې پر دغو پیسو په ننګرهار، نورستان، غور، فراه او جوزجان ولایتونو کې د 2 کلونو په ترڅ کې د ښوونځیو 9 لکه هلکانو او 8.5 لکه نجونو زده کوونکو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره مقوي خواړه ورکول کیږي. خبرونې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د شارج دافیر رافایلا اودیس په حواله لیکلي، په وږې خېټه زده کړې سختې دي او په ښوونځیو کې دغه ډول پروګرامونه د ماشومانو د روغتیا سره مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام تر دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې اکثره ماشومان سهار په وږې خېټه ښوونځي ته ځي او د دغه هیواد 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې بل څاښت خواړه یې له کومې خوا برابرېږي.
په کندوز کې یو شمېر هغه دوکانداران چې د نارینه او د جامو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي په وروستیو 2 کلونو کې په دې ولایت کې د خولیو، پټکیو او د څادرونو مینوال زیات شوي او بازار ښه تود شوی دی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره په کندوز ولایت کې د خولیو، پټکیو، څادرونو او د چادرو بازار تر بل هر وخت ښه تود شوی او مینوال هم زیات شوي دي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي که څه هم خولۍ، پټکۍ او چادرې د افغانانو د فرهنګ یوه برخه ګڼل کیږي، خو د تیر نظام پر مهال بازار چندان خوند نه درلود، خو زیات شمیر خلک کندهاري خولۍ او پټکۍ پر سروي. د کندز ښار د چپن فروشۍ د رسی او دکاندار عبدالقادر آزادۍ رادیو ته وویل:
خالي د فروش کلا خوب است، بهتر است، کلا او اسکات بهتر.
په دې وروستیو 2 کلونو کې د کندهاري خولۍ او پټکۍ او اسکاتونو او د څادرونو خرید او فروش ښه ډیر شوی دی. پر کلیوالو سربیره اوس د دولت مامورینو او د خار خلک هم خولۍ او پټکۍ پر سروي. د تیر حکومت پر مهال د خولۍ او پټکیو او د چادریو بازار خورا سوړو، اوس زموږ کاروبار ډیر ښه شوی دی.
د چپن فروشۍ راسته د کندز ښار مرکزی چوک چیرمه موقعیت لري. د دې راسته په دوکانونو کې پر چپنو، جیلکو، چکمنو سربیره هر ډول پټکۍ، خولۍ، واسکټونه او چادرې پلورل کیږي. د دغه راسته یو بل دکاندار محمد صابر شمولزی هم وایي چې د نظام بدلون سره د دوی کاروبار ښه شوی دی.
دغه د مجاهدین چې کله راغلی دي په دې سره د مندې خولیو د لونګیو د دې فروشه ښه شوی. سابقه حکومت کې رواج و، لیکن دونه نه و، دونه فروشه نه و د خولیو کې د قندارګۍ. اوس دې کې دېږي فروشه بیخي ډېر شوی ده، خلک دې نه ډېر استفاده کوي، هی اخلي بس لونګۍ اخلي او رشمي ښی زدنی سلونه پنځه.
د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی حبیب الله چې د چپن فروشۍ په رسته کې د یو دوکان مخ ته ولاړ ده او کندهاري خولۍ اخلي، هغه آزادۍ راډیو ته وویل:
کندهاري کلا خو دغه اوس رسم رواج ده، همدغه به استفاده کوو. چهار رسم رواج و کم مخکې څادر خلکو په سر کوو، څادر هم تاړو په کوله وخت په کوله هم په سر کوله، اوس خولۍ په سر کوو. هغه کم وخت سره هر شی چې کم وخت کې رواج هغه خوند کوي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی حیات الله بیا وایي چې د افغانستان د اوسنی نظام ټول چارواکي پټکیو خولۍ پر سروي، نو په همدې خاطر ځوانان هم غواړي خپل ظاهري شکل د طالبانو په شان جوړ کړي.
ملا د چله سیدا پګړی سیدا ځان د قدر لري، موږ ته پښتنو کې نو فلې سیدی لپچا کې ځان د قدر لري، د لپچا کې کوم خیمستا جګمستا مسټي قیمت نه یو لپچا خو له 15 سره پیوانه، یو لپچا خو له 50 سره پیوانه، یو لپچا خو له 50 سره پیوانه.
د یادونې وړ ده پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره نه یوازې په کندز کې بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د کندهاري خولیو پټکیو د څادرونو او د چادرو بازار ښه تود شوی او مینوال هم زیات شوي دي.